د مینې پیغام.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، نوی امید پروګرامونو سلسله ته یو ځل بیا په خیر علی. زما ملګرو، ستاسو نننۍ ورځ څنګه تیره شوه؟ خو ما خوري دا راته وایه چې ته څنګه او خیر خو دی که نه؟ تا باندې نن ولې ناوخته شو؟ میلمانه راغلي وو.
ملکې بخښنه غواړم، په ما لږ ناوخته شو. نن په ما باندې ځکه ناوخته شو چې زما خاوند طبي نیولې و. مونږ ډاکټر له لاړو او هغه لی دوای ورکا.
او هو هو ما خوري، زه خو ډیره زیاته خفه شوم. دا راته وایه چې د هغه طبیعت اوس څنګه دی؟
اوس هغه ښه دی، د خدای پاک شکر دی. د غرمې داسې بی بیا ته به نه ده راغلې.
زه شکر دی چې تبه تینه لاړه. هما، تا خو د خپل خاوند ډیر زیات خیال وساتلو او دا ډیره ښه خبره ده. او ښځې خاوند له خو په کار دی چې د یو بل خیال وساتي. کله چې په کور کې څوک نا جوړی، نو هغوی ته زموږ د توجه او د مرستې ډیر ضرورت وي. ولې داسې نه ده؟
ملکې خورې، ستا خبره بالکل صحیح ده. خاوند ته د خپلې ښځې د توجه او د مرستې ضرورت وي، او خاص طور باندې هغه وخت کله چې هغه ناجوړه وي. ما ته په کور کې نورم ډیر کارونه وو، خو ما دا فیصله وکړه چې هغه کارونه به بل وخت وکم. او ما نه غوښتل چې دلته ډیره زیاته ناوخته راشم. نو زما د خاوند طبیعت خو نو ځکه دلته رالم.
ستا د راتلو ډیره مننه، او مونږ به ستا د خاوند لپاره دوام کوو چې خدای پاک هغه له روغ جوړ صحت ورکړي. خو ما دا راته ووایه، ته چې کله دلته راتلې، نو تا د خاوند لپاره د خوراک څه بندوبست وکړو او که نه؟
او ما د هغه دپاره فرني پخه کا، ځکه چې فرني د هغه ډیره زیاته خوښه ده. هغه ما ته ووي چې ته پروګرام دپاره لاړه شه او زه به لږ آرام وکم. نو مونږ په شریکه دعا وکړه او بیا زه دلته رالم.
خو ما خورې، تا خو دا ډیر ښه کار وکړو چې راتلو نه مخکې تا د خپل خاوند ډیر زیات خیال وساتلو. د یوې ښځې اولنۍ ذمهواري دا په کار ده چې هغه د خپل خاوند او د خپلې کورنۍ خیال وساتي. نن ندیم ورور مونږ سره شرکت کړی دی، او ندیم ورور به مونږ سره دی په حق لبانې خبرې اترې کوي چې د ښځې څه ذمهواری دي. نو زما ملګرو، تاسو چیرته مزئ؟ د لږې دمې نه پس به مونږ تاسو سره یو. موسیقي.
ندیم اروره، مونږ تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو. څنګه یې تاسو؟ ستاسو کورنۍ څنګه ده؟
زما خویندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مال یو ځل بیا په دې پروګرام کې دعوت راکو. او هما خورې، دې اورېدو سره زه ډیر زیات خوشحاله شوم چې تا د خپل خاوند ښه خیال وساتلو او بیا دلته مرالي. تا ته پته شته زما په خیال مونږ ټول دا خبره منو چې زمونږ دپاره یوه خوشحاله کورنۍ هر څه دي. په دې دنیا کې د دې نه زیات نور اهم سم نشته.
ندیمه، ستا خبره بالکل رښتیا ده.
نو زما خویندو، نن زه غواړم چې د دې په هکله یو څو خبرې وکم چې څنګه یو کس د ښځې خاوند په تور یوه خوشحاله کورنۍ جوړولی شي. زما خویندو، یاد ساتئ چې تاسو خپله کورنۍ جوړولی هم شئ او رانولی هم شئ. نو ډیر په خیال سره په کور کې ذمهواری پوره کوئ. تاسو خپل کور د خوشحالو او آرام نه ډک جوړولی شئ، او یا د خفګان او د جنگ جګړو ځای جوړولی شئ. کله چې یو کس واده وکړي، نو اکثر خاوند د خپلې ښځې او ښځه د خپل خاوند نه ډیر لوی لوی امیدونه ساتي. نو زما ملګرو، دا ډیره ښه ده چې تاسو د ښځې خاوند په تور هر یوه خبره یو بل سره شریکوئ، ځکه که چېرې ستاسو دا توقعات یا امیدونه نه پوره کیږي، نو بیا د یو کس په ژوند کې مایوسی یا غصه پیدا کیږي. کیدای شي چې بیا تاسو خفه یې، او د دې په وجه ستاسو په ژوند کې بحث، غلط فهمي او نفرت پیدا کیږي. او ځینې وخت خدا خبره دومره زیاته شي چې د طلاق سبب وګرځي. او بیا دا د ټول نه زیاته د خفګان خبره ده. د طلاق مثال داسې دی لکه چې په یوه کورنۍ کې غم وشي او یوه ډیره خاص رشته مړه شي، یعنی ختمه شي. خو که چېرې ښځه او خاوند په دې باندې پوه شي چې هغوی د یو بل نه د ستمه او امید ساتي، نو د هغوی ډېرې مسلې به په خپله حل شي. زما ملګرو، تاسو ښځه او خاوند دواړه د یو بل نه بدل یئ، خو ستاسو دا بدلون یو کیدای شي کله چې تاسو دواړه خپلې مختلفې ذمهواری قبولې کوي. نو د دې په وجه ستاسو د واده په رشته کې یووالی او اتفاق پیدا کیږي. نو زما ملګرو، راځئ چې چې په دې باندې خبرې وکړو چې تاسو څنګه خپله د واده رشته مضبوطه، کامیابه او د نورو خلکو دپاره د برکت نه ډکه جوړولی شئ، خاص طور باندې د خپلو بچو دپاره.
ندی مرو راست تاسو ډیره مننه. خو آیا تاسو موږ ته د ښځو د ذمهوارو په هکله د کتاب مقدس نه یو څو خبرې کولی شئ؟
او بالکل، په کتاب مقدس کې ویلی شوي دي چې کله خدای پاک اولنی سړی حضرت آدم پیدا کو، نو هغه فرمایل د آدم دپاره یوازې اوسېدل ښه نه دي، زه به د هغه دپاره یوه ښه ملګرې جوړه کړم چې د هغه مدد پکوي. نو زما خویندو، په دې آیت کې ویلی شوي دي چې تاسو هغه ښځې یې چې د خپل خاوند مدد بکوي. تاسو د خپلې کورنۍ ډېرې خاص ښځې یې. تاسو د خپلو زبردستو خوبونه کار اغستی شئ چې د خپلې کورنۍ دپاره ښې مشرانې جوړې شئ. په کتاب مقدس کې دام ویلې شوي دي یوه پاکه او عزتمنده ښځه د لالونو نه زیاته قیمتي وي. نو خاوندانو، د خپلو ښځو خیال ساتئ او ورسره مینه کوئ. او ښځو، کله چې تاسو د خپلو خاوندانو خیال ساتئ، نو تاسو به د هغوی دپاره ډېرې خاص یئ او درسره به مینه کوئ. او د دې نه پس په ورپسې آیتونو کې داسې فرمایلی شوي دي، د خاوند په هغې باندې پوره باور وي او هغه به دې داسې محتاج نه کي. په خپل ټول عمر کې به دا هغه ته فایده ورکوي او نقصان به نه ورکوي. ښځه او خاوند به دواړه یو شي. د دې دا مطلب نه دی چې هغه سم کوي نو صرف د خپل خاوند دپاره به یې کوي او هغه به د خپلې فایدې دپاره چرم څه نه کوي، بلکې د دې مطلب دا دی چې هغه به داسې یو کار هم نه کوي کوم چې به د هغې د خاوند دپاره د نقصان یا د تکلیف سبب ګرځي.
ندیم وروره، تاسو ماته د وایئ چې زه داسې کوم کارونه کولی شم چې د هغې په وجه د خپلې کورنۍ او د خپل خاوند دپاره یوه خاص ښځه جوړه شم. زه څنګه د خپل خاوند مدد کولی شم چې هغه د خپل کور مشر، ذمهوار او حفاظت کوونکی جوړ شي؟ زه د خپل خاوند مددګاره جوړېدی شم؟
ملایکې، تاسو ډېر ښه تپوس وکړو. د دې په هکله زه تاسو له یو څو مشورې درکوم. خپل کور د حفاظت او خوشحالۍ نه ډک ځای جوړ کا. خپل کور داسې جوړ کړئ چې دا ستاسو د کورنۍ دپاره د تسلۍ، حوصلې، پوهې، آرام او حفاظت نه ډک وي او چې دا د مینې کور وي. خپل خاوند پورې ټوکې مه کوه یا د هغه په هکله سختی او خرابې خبرې مه کوه. دا کوشش مه کوه چې هر وخت خپل خاوند ته د هغه غلطۍ، ناپوهۍ او ناکامۍ وریادې. که چیرې ضرورت وي نو صرف د هغه اصلاح کوه، او چې کله هغه یوازې وي نو هغه وخت په نرمو خبرو سره د هغه اصلاح کوه. د خلکو په مخ کې د هغه د اصلاح کوشش مه کوه. خپل کور صفا سوتره ساتئ، ځکه چې د خاوند دا خواهش وي چې د هغه کور صفا وي. او داسې کول ستاسو او ستاسو ټولې کورنۍ د صحت لپاره هم ډیر ښه دي. داسې ښځې جوړې شئ چې خاوند در باندې یقین او اعتبار کوي. هر خبره خپل خاوند سره کوئ، د هغه مشوره خاص ګڼئ، د هغه نه یوه خبره مه پټوئ. په ټولو خبرو او کارونو کې هغه سره رښتینی یئ، خو خپل خاوند سره همیشه په مینه او نرمۍ خبرې کوئ. هر وخت ګیلې، شکایتونه او تنقید مه کوئ، ځکه چې داسې کولو سره به ستاسو رشته خرابه شي. څه چې ستاسو خاوند ستاسو دپاره کوي نو په هغې باندې خوشحاله اوسئ. صبرناکې، معاف کوونکې او د خپلې کورنۍ د خاطره قرباني ورکوونکې ښځې جوړې شئ. که چېرې ستاسو خاوند ته څه مسله وي نو دا ښه په غور سره واورئ. تاسو خپل خاوند سره په شریکه د یو خاص ټیم په طور کار کولی شئ. د خپلې کورنۍ د صحت او خوشحالۍ خیال ساتئ او کوشش کوئ چې د ضرورت د وخت لپاره پیسې بچت کوئ. د خپل ځان او د خپل صحت هم خیال ساتئ. خپل رویه ښه ساتئ، نو داسې کولو سره به ستاسو باطن هم ښایسته وي. په شریکه د خپلو بچو تربیت کوئ، په شریکه فیصلې کوئ، د یو بل مرسته او مدد کوئ. که چېرې ستاسو په منځ کې څه اختلافات وي نو د هغې په هکله دواړه خبرې کوئ او د هغې حل راوباسئ. خپلو بچو ته هم دا ښودنه کوئ چې هغوی د خپل پلار عزت کوي او د هغه تابعدار وي. او داسې هغه وخت کیږي چې کله تاسو هم د خپل خاوند عزت کوئ، ځکه چې ستاسو بچی ستاسو رویې ته ګوري او د هغې نه زده کړه کوي. کچرې تاسو د خپل خاوند نه ګیلې او شکایتونه کوئ او عزت نه کوئ، نو دا ستاسو به بچو باندې هم ډیر خراب اثر غورځئ. کرم د خپل خاوند خلاف د خپلو بچو یا د بل چا طرفداری مه کوئ. ستاسو خاوند چې کومې فیصلې کوي، نو په هغې باندې د خوشحالۍ او اطمینان ښکاره نه کوئ. کچرې تاسو هغه سره په یو خبره اتفاق نه کوئ یا ستاسو سوچ د هغه نه بدل وي، نو بیا ترینه تپوس وکئ چې هغه ولې داسې سوچ کوي، خو همیشه په نرمۍ او ښه طریقې سره داسې کوئ. او دا خبره په خپل ذهن کې ساتئ چې ځینې سیزونه داسې وي چې تاسو ته به یې پته نه وي یا تاسو به پن نه پوهیږئ. او زما خویندو، په اخیر کې درته زه دا ویل غواړم چې همیشه د خپل خاوند شکرګزار یئ. هغه چې ستاسو دپاره کم کارونه کوي یا د خپلې کورنۍ ضرورتونه پوره کوي، نو د دې ټول هر څه دپاره د هغه شکریا ادا کوئ. نو کله چې تاسو خپل خاوند سره مینه کوئ، د هغه خیال ساتئ او په ښه طریقې سره د هغه مرسته کوئ، نو بیا به هغه هم ستاسو تعریف کوي او ستاسو خیال به ساتي.
ندیم اروره، ستاسو ډیره مننه. موږ ټول لا دا خبره یاد ساتل پکار دي چې خپل خاوند سره به څنګه رویه ساتو.
ملکې، دا زما دپاره همیشه د خوشحالۍ خبره وي چې د یوې ښځې په تور خدای پاک مالکه مې ذمېواری را کړې دي، نو هغه پوره کړم.
هما خورې، زه په دې خبره باندې نه پوهیږم چې خاوند ولې خپلې ښځې نه پرېږدي چې د هغوی مدد وکړي. خاوندان ولې داسې کوي؟
ملکې خورې، د دې ډېرې وجې کېدې شي چې خاوند په خپله ښځه باندې شک کوي او هغه د کور نه بهر کار دپاره نه پرېږدي، یا کېدې شي چې هغه ته دا پته نه وي چې ښځو سره به څنګه رویه ساتي.
که چېرې د چا ژوند داسې وي، نو د هغوی د واده رشته خو به ډېر عجیبه وي. د هغوی په ژوند کې به هېڅ خوشحالي نه وي.
نو زما خوږو اورېدونکو، ستاسو د دې په هکله څه خیال دی؟ آیا ستاسو د ښځې خاوند په خپله کوم مسلې یا داسې مشکلات دي، یا ستاسو ژوند په خوشحالۍ او مینې سره تیریږي؟ نو زما ملګرو، اوس لږه شان دمه اخلو او بیا واپس د خپل پروګرام طرف ته راځو. موږ غواړو چې تاسو ته کتابي مقدس نه د واده د رشتې په هکله یوه کیسه وکړو. زما خوږو ملګرو، کله چې د ښځې او د خاوند په میز کې تعلق ښه نه وي، نو بیا ښځه سکولی شي، نو دا واقعي چې یو لوی ازمیښت دی. زما ملګرو، موږ غواړو چې تاسو ته د کتاب مقدس نه یو کیسه وکړو، او دا کیسه د ابیګیل او د هغې د خاوند نابال په هکله ده او د هغوی د رشتې په هکله ده. ابیګیل یوه داسې ښځه وه چې هغې د ښځې په تور باندې خپلې ذمهوارۍ کله هم نه وې پرېښودې، تر دې پورې چې په ګرانو حالاتو کې هم هغې غوښتل چې د خپل خاوند مددګاره جوړه شي. د دې حقیقت په باوجود چې د هغې خاوند دا سوچ کولو چې هغه ته د مدد ضرورت نشته، هغه سره خبرې کولم اسان نو، هغه کمکل او مغرورو. ابیګیل یوه هوښیاره او ښایسته ښځه وه، نابال یو مالداره سړی و، خو هغه سخ او شوم سړی و. هغه یو بیکاره او کمکل و او نشه کوونکی و. په هغه وخت کې به ودونه د مور پلار په خوښه کېدل. زما ملګرو، ستاسو په خاندان کې ودونه څنګه کیږي؟ کله چې تاسو د خپل زوی یا د لور واده کوئ، نو تاسو خپل انګور یا زمکی کمی خوبی غواړئ؟ ابیګیل چې کم سړی سره واده کو، نو دا سړی سره واده کول با یوه ښه فیصله ګڼلی شوه، ځکه چې هغه یو مالدار او شتمن سړی و. دا هغه خپلې ځمکې او څاروي و. خو د واده دا رشته د ابیګیل دپاره ډېره خرابه ثابته شوه. ابیګیل څنګه د خپل د واده د رشتې دا ګران حالات په کابو کې وساتل؟ آیا موږ د هغې د واده د رشتې ناسې زده کولی شو او په خپله رشته کې هغه ښې خبرې راوستی شو؟ آیا موږ خراب حالات په ښو کې بدلولی شو؟ موږ څنګه داسې کولی شو؟ په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي، نابال په رښتیا او ماغه شانو لکه څنګه چې نامه وه کمکل. هغه د خپل کمکلتوب په وجه د خپلې ټولې کورنۍ ژوند د مرګ په خطره کې واچولو. په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي، داود څوک چې په صحرا کې و، د دې نه خبر شو چې نابال د خپلو ګډو نه وړۍ کلولې، نو هغه لس زلمي د دې حکم سره ولیږل چې کرمل ته لاړ شئ، نابال الټوئ او زما سلام ور ورسوئ. هغه ته ووایئ خوشحاله او ژوندي اوسئ، پتا او ستا په کورنۍ دې سلامتی وي او په هغه هر څه دې سلامتی وي چې ته لرې. هغه اوریدلی دي چې ته د خپلو ګډو وړۍ کلی، او هغه غوښتل چې تا ته دا پته ولګي چې کله ستا شپانه موږ سره وو نو موږ هغوی ته څه نقصان نه دی رسولې. کله چې هغوی په کرمل کې وو نو هیڅ قلم داغی یو څیز هم نه دی پټ کړی شوی. ته د خپلو سړو نه ته پوس وکړه او هغوی به تا ته هم دغه شان ووایي، نه ته به موږ سره ښېګړه وکې څه، ځکه چې موږ د اختر په ورځ راغلی یو ته موږ یعنی ستا خدمت کوونکو. او خپل دوست داود له سره راکا. د داود زلمی را رسیدل او د داود دا پیغام یې نابال له ورکو او هغوی هلته انتظار وکړو. او اخیر نابال جواب ورکو چې داود څوک دی، د یسی زوی څوک دی؟ نن سبا ډیر نوکران د خپلو نیکانو نه تښتي. زه روټۍ اوبه او هغه زناور ولې یوسم چې ما د خپلو نوکرانو دپاره حلال کړي دي، چې هغه سړو لی ورکم چې ما ته پته هم نشته چې هغوی د کم ځای نه راغلي دي؟ د داود سړي واپس راغلل او چې نابال څه ویلي وو نو هغې ورته ووي. داود خپلو سړو ته وفرمایل هر یو سړی خپلې تورې اتړئ. هغه حکم ورکو او هغوی ټولو تورې وتړلې. داود په خپل هم تورو تړله او تقریبا د خپلو څلورو سوو سړو سره لاړو. دوه سوه سړي رستو سامان سره پرېښل. په دې دوران کې د نابال یو نوکر د نابال ښځې ابیګیل ته ووي ته خبر یې داود د صحرا نه پیغام وړونکي رالیږلي دي چې زموږ نیک ته سلام ووایي، خو هغې بې عزتي وکړه. خو هغوی زموږ سره ډیر خو هغوی موږ کله هم نیو تنګ کړي او موږ به هر وخت د هغوی سره په پټو کیو او زموږ یو سیزم نه دی پټ کړی شوی. هغوی شپه ورځ زموږ حفاظت کولو او چې کله موږ د هغوی سره وو نو هغوی زموږ د رمو حفاظت کولو. دا زموږ د نیک او د هغه د مکمل خاندان دپاره د تباهۍ سبب جوړې دی شي. هغه دومره بد اخلاقه سړی دی چې د هیچا خبره هم نه اوري. ابیګیل اوس ډېرو ګرانو حالاتو کې وه. څلور سوه سړي د نابال او د هغه د کور ټولو سړو وجلو دپاره را روانو. هغې له سمدستي د خپلو خلکو ژوند بچ کولو دپاره څه ناڅه کول په کار وو. زما خویندو، که چېرې تاسو د ابیګیل په ځای وئ نو تاسو به څه کول؟ آیا تاسو به د خپل ځان بچ کولو دپاره تښتېدئ؟ یا به هم نابال سره باس کولو؟ یا به هم دا سوچ کولو چې ستاسو قسمت خراب دی، تاسو نه به څه غلطي شوي وي او دا د هغې نتیجه ده چې اوس مړه شئ؟ او یا به تاسو دومره یریدلی او ګډوډ شوي یئ چې دا به راته پته نه وه چې تاسو به اوس څه کوئ؟ زما خوږو ملګرو، ابیګیل یوه ډېره ښه فیصله وکړه او هغې دا فیصله په خپله وکړه. هغې سمدستي ښه خوراک را جمع کړو او دی په خرونو باندې بار کړو. بیا هغې نوکرانو ته ووي تاسو مخکې ځئ، زه به تاسو پسې درځم. خو هغې خپل خاوند ته هیڅ هم ونه وي. کله چې هغه د داود او د هغه د سړو سره ملو شوه چې د هغې طرف ته را روانو نو هغې واورېدل چې داود خپلو سړو ته ووي چې ما په سارا کې د دې کس د جیداد حفاظت ولې وکړو. د هغه یو سیز مې مرکېدو ته نه دی پرېښی او ما چې د هغه سره کم مدد کړی دی نو د هغې بدله داسې راکوي خدای پاک دې ما ووجني که ما نابال او د هغه ټول سړي د سحر نه مخکې ونه وجل. کله چې ابیګیل داود ولیدو نو هغه زرزر راکوزه شوه او خپل ځان یې په ځمکه وغورځولو او د داود په خپو کې پرېوته او هغه ته ووي زه د خپل خاوند دپاره ستا نه معافي غواړم او زه درته مینت کوم چې زما خاوند نابال او د هغه سړي مه وجنه. هغه هوښیارې ښځې ابیګیل د دې ټول مصیبت او تکلیف مقابله حلیمۍ او عجزۍ سره وکړه. زما ملګرو، ابیګیل چې سوکړل نه د دې په هکله ستاسو څه خیال دی؟ ستاسو په خیال کې هغې صحیح کار وکړو؟ هغې د خپل خاوند په شان کار ونه کړو. د هغې خاوند نابال د حضرت داود بادشاه سړو سره ډېره بده رویه ساتلې وه، خو ابیګیل معافي وغوښته او د بادشاه د پاره د خوراک تحفه راوړې کمی چې د هغې خاوند نابال له راوړل پکار وو. ستاسو په خیال ابیګیل په خطر طریقے سره دا ټول حالات په خپل کابو کې راوستل. داود ابیګیل ته فرمایل، د مالک ته پاک صفت دی وی چې هغه نن ته ما سره ملاوي ډالر او لیږلې. ستا د خیارتوب د پاره دې د خدای پاک شکر وی، او دا هغې د پاره چې تا نن وکړل چې د وینې تویولو د جرم او د خپل بدل اغوستو نه دې ساتلم. مالې خدای زه تا ته د نقصان رسولو نه ساتلیم. زما ملګرو، د واده دا رشته یوه خرابه رشته وه، ځکه چې خاوند د خپل کمکلتوب په وجه مرګ ته مخامخ شوی و، خو ابیګیل د خپل خاوند نابال ژوند بچ کو. نه زما ملګرو، موږ د دې واقعې نه څه زده کولی شو. د دې نه موږ ړومبۍ خبره دا زده کوو چې هغه ښځه هوښیاره ده، څوک چې هغه نقصان او ګران حالات په کابو کې ساتي کم چې د هغې د خاوند په وجه پیدا کیږي. هغې له پکار دي چې په ګرانو حالاتو کې داسې فیصله وکړي چې د هغې د خاوند او د هغې د بچو دپاره فایده منده وي. بله خبره موږ دا زده کوو، که چېرې ښځه په ګرانو او خطرناکو حالاتو کې د ژوند بچ کولو دپاره څه خاص قدم اوچت نه کړي، نو هغه د یوې ښځې په تور ناکامه او د خدای په نس نافرمانه ده.
بلکل هما خورې، او ابیګیل چې کم کار وکړو، نو د دې په وجه د هغې خاوند نابال ته د خپلې بې وقوفۍ پته ولګېده. هغې نابال ته هماغه وخت دا خبره ونه کړه، بلکې هغې تر سهاره پورې انتظار وکړو، ځکه چې هغه وخت نابال په نشه کې و، او هغې نه غوښتل چې د نشې په حالت کې نابال ته دا خبره وکړي. ابیګیل د خبرو کولو دپاره د صحیح وخت انتظار یې وکړو. زما خوږو ملګرو، آیا تاسو داسې کولی شئ چې خپل ځان کابو کې وساتئ او خپل خاوند سره د خبرو کولو دپاره د صحیح وخت او د صحیح موقع دپاره انتظار وکئ؟ یا تاسو دپاره داسې کول ګران دي؟ اکثر موږ په غلط وخت کې او په غلطه موقع باندې خپل خاوند سره خبرې کوو، او ردی په وجه باندې زموږ رشتې هم خرابیږي. په کتاب مقدس کې ویلې شوي دي، بیا کله چې بله ورځ سهار د هغه نه نشه لاړه، نو هغې ورته هر څو وي، هغه فالج والو او مکمل شل شو. کیدای شي چې هغه خپلې ښځې ته غوسه و، او د هغې په وجه پیدا شوي و، او یا د بادشاه د یری په وجه پیدا شوي. زما ګرانو ملګرو، د دې کیسې اخیر د خوشحالۍ نو، خو د دې کیسې نه موږ ډېر خاص سبق زده کولی شو. موږ له پکار دي چې د خپل خاوند مدد وکړو، او په دې پوه شو چې هغه خپل ځان او د خپلې کورنۍ دپاره څه کوي. ځینې وخت خو مینه کول ډېر ګران وي، ځکه چې په مینه کې انسان دا کوشش کوي چې د هر یو کس دپاره ښه سوچ ولري. زما ملګرو، کم سړی چې خپلې ښځې سره سخت وي او ډېر شوم وي، نو هغه په خپل ژوند کې خپلې مسئلې لري، او ردی په وجه باندې هغه خوشحاله نه وي، او هغه شان سړی نه وي څنګه چې تنه خدای پاک تمه ساتي. نو موږ له پکار دي چې دای سړی سره موږ ډېر په خیال خبرې وکړو. زما ملګرو، موږ له دا نه دي پکار چې هغه ملامته کړو او ځان ورته مجرم او شرمنده ښکاره شي، بلکې موږ له پکار دي چې د هغه د ژوند بدلولو کوشش وکړو چې یو ښه او خوشحاله سړی جوړ شي.
زما خوږو ملګرو، نابال سره ژوند تیرول د ابیګیل دپاره اسانه خبره نه وه، خو بیا هم هغې د خپل خاوند د سختي او خرابې رویې په وجه په خپل ژوند کې نفرت، تریخوالی او غوسه رانوستل. دا یوه نیکه او هوښیاره ښځه وه، نو هغې د خپل خاوند د خرابې رویې په باوجود هم د هغه خیال ساتلو. زما خویندو، ابیګیل زموږ دپاره یو ډېر ښه مثال دی چې هغې څنګه په ګرانو حالاتو کې د هوښیارتیا نه کار واغستو. هغې د خپلې کورنۍ او د خپل خاوند دپاره ډېر ښه قدم اوچت کو، او د هغوی ژوند یې بچ کو.
واه هما، دا خو ډېره زبردسته ښځه وه، ډېره زړوره او مینه کوونکې. زما پوره یقین دی چې ابیګیل نیکه او دعا کوونکې ښځه وه. که داسې نه وه، نو بیا به د هغې په ژوند کې غوسه، نفرت او تریخوالی و.
ملیکې، ستا خبره بالکل صحیح ده. دا ډیره د افسوس خبره ده چې نابال سمدستي مړ شو.
زما ګرانو ملګرو، آیا ستاسو د ښځې او خاوند تر منځ هم جنګ جګړې شته؟ یا ستاسو خپلوان په داسې ګرانو حالاتو کې دي؟
که چېرې ستاسو په ژوند کې مسلې وي، نو مایوسه کېږئ مه، حوصله مو بیلئ، ځکه چې ستاسو دپاره اوس هم امید موجود دی.
نو زمون ګرانو اوریدونکو، که چېرې ستاسو زړه خفه وي او ستاسو ژوند تاسو د پاره یو بوج جوړ شوی وي او تاسو د راتلونکي وخت نه یریږئ او تاسو دا سوچ کوئ چې د تیارو په وادۍ کې راګیر یئ، نو راځئ چې د خدای پاک د کلام نه دا زبور شریف واورو او خپل مالی خدای پاک ته جړه او فریاد وکړو. ما خپل سترګې غرونو ته نیولې دي چې زما مدد په د کوم ځایه راځي. زما مدد د مالی خدای نه راځي چې د ځمکې او اسمان جوړوونکی دی. ستا خپی به هغه خویدو ته نه پرېږدي. هغه څوک چې ستا حفاظت کوي هغه له خوب نه ورځي. په حقیقت کې هغه څوک چې د بني اسرائیلو حفاظت کوي هغه ته نه خوب جوټه ورکوي او نه ویده کیږي. مالی خدای ستاسو حفاظت کوي. مالی خدای لکه د سوري په شان تا سره دی. په ورځ کې په نور تکلیف نه درکوي او نه به سپوږمۍ په شپه کې نقصان درکوي. مالی خدای به په هر مصیبت کې ستاسو حفاظت کوي. هغه به ستا په ژوند باندې نظر ساتي. مالی خدای به ستا په تلو راتلو کې حفاظت کوي. د اوس نه تر بده پورې به ستا حفاظت کوي. مالک خدایه، موږ د خپل مدد دپاره صرف ستا نه امید ساتو. تا دا وعده کړې ده چې زموږ د هر یو کس په ژوند باندې به نظر ساتي. خدایه ستا شکر کوم، ته په موږ باندې خپل فضل او رحم وکړه او زموږ ټول تکلیفونه او مسلې ختمې کړه. خدایه زموږ د کورونو نه جنگ جګړې ختمې کړه. خدایه زموږ کورونه د خپلې مینې نه ډک کړه. دا ټوله دعا د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله غواړم، آمین.
زما ملګرو، بې حوصلې کېږئ مه. که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ نو زموږ پته ضرور ځان سره ولیکئ. که تاسو غواړئ چې موږ ستاسو دپاره دعا وکړو یا تاسو له څه مشوره درکړو نو موږ سره خامخا رابطه وکړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
00159 3 5 1 0 یعنی 00157947710 74.
زما خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پته ځان سره ولیکله. زما یقین دی چې تاسو به خامخا موږ سره رابطه کوئ. په راتلونکي وخت کې به د یو نوي پروګرام سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. خو د تلو نه مخکې زه تاسو ته یو خاص خبره کول غواړم. زما ملګرو، تاسو خبر یې چې نن سبا د کرونا وایرس دا وبا خوره شوې ده او د دې په وجه ډیر خلک متاثره شوي دي. او یقینا چې تاسو به خبر یې چې په داسې وخت کې تاسو له سکول پکار دي. لومبی دا چې موږ د خپلو ګناهونو دپاره د خدای پاک نه معافي وغواړو، چې خدای پاک په موږ باندې خپل فضل او رحم وکړي. او دې سره سره موږ له دام پکار دي چې موږ د خپل صحت خیال وساتو، ځکه چې دوا سره موږ له پکار دي چې د خپل ځان حفاظت وکړو نو دا وبا به ختمه شي. زه تاسو له یو مثال درکوم. یو ورځ مالک عیسی مسیح د سیند په غاړه شمون ته وویې چې کښتۍ د سیند مینځته بوزه او د کبانو نیوو دپاره جال په اوبو کې لړکه. نو شمون ورته په جواب کې وویې چې مالکه، موږ ټوله شپه محنت وکړو خو زموږ په لاس هیڅ رانلل. خو ځا چې ته وې نو موږ به یو ځل بیا د ښکار دا کوشش وکړو. نو هغوی په کښتۍ کې کېناستل او مالک عیسی مسیح هغوی سره کېناستو. او شمون چې څنګه اوبو ته جال ور لړکو او چې څنګه یې جال واپس راښکو نو په هغې کې بې شمېره کبانو. او هغه کبان دومره ډېرو چې نور په کښتۍ کې نه ځایېدل. نو زما ملګرو، دا وړه شان خبره موږ ته یو لوی نصیحت راکوي. لومبی دا، که چېرې موږ ته خدای پاک د سکولو دپاره ویلي دي نو موږ د هغه هماغه شان وکړو. نو عمل کول زموږ فرض دي او معجزه کول د خدای پاک کار دی. مالک عیسی مسیح دا هم کولی شول چې بغیر د جال ویشتو نه کښتۍ د کبانو نه ډکه کړې وه. خو زما ملګرو، مالک عیسی مسیح هغوی ته ووې چې ته په خپله جال وغورځوه. نو زما ملګرو، موږ له پکار دي چې موږ د خپل صحت خیال وساتو او دې سره سره دې مونږ خدای پاک نه د معجزې دپاره دعا مغواړو. نو خدای پاک به ضرور زموږ دواګانې ووري او موږ به د دې وبا نه خلاص کړي. نو همدې سره اوس مال اجازت راکوي. د خدای پامان.
د خدای پامان.